این مجله خبری رادیو آزادی در همینجا به پایان رسید، اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر احمد
سلامان. بله در
بله همکارم با شماست.
سلامت باشی. قدر من اوردونکو ساعت 8 بجه شوی دیخ پروانه که هم راپورونه لرو ده راپورونو پس سر که اوری چه ده کندوز ده چارداری ولسوالی ده دولت ده وستوال مخالفانو لاستل ویدلی ده ده دی اوزینو نور راپورونو تفصیل بله خبرونو روز ته ورندی شی وست قسیم سول عمل ده افغانستانه و نره خبرونو ورندی کوی.
په سرکې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د پخوا په پرتله څو برابره زیات سوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نیولې او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 22 هوایي پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون د کډوالو نړیوال ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د ویل شمیرې شي چې د تیر کال په پرتله افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر څو برابره زیات سوی دی.
در تمام سال میلادي گذشته 17000 مهاجر
تیر میلادی کال ول زر کډوال خپل هیواد استانه سوی. خو د روان میلادی کال په لومړی شپه ژو میاشو کې څلروشت 2000 هیوادوال خپل هیواد ته راستانه سوی. شمیرې شي چې هیواد ته د کډوالو د ستنېدو بهیر څو برابره زیات سوی. ولسمشر ویل چې په تیرو 15 کلونو کې 6 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه سوی دي. اشرف غنی د کورنۍ او بیځای سوو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به هڅه وکړي هیڅوک خپل کور او کلی وتلو ته مجبور نسی. د دولت وسلواله مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیول. د کندوز والی محمد عمر صافی ازادې رډیو ته ویل چې د دولت وسلواله مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر تیر ماښام د ولسوالۍ ونیول.
تقریبا ولسوالۍ سکوت کړی دی. وقته د تعمیر د ولسوالۍ نوم سره د نوټول ولسوالۍ سکوت دی.
هغه امنیتي ځواکونه چې له چاردرې ولسوالۍ شاتک ته اړ سوي وایي دغه ولسوالۍ د محلي چارواکو د بېغورۍ له کبله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. وسلوالو طالبان ادعا کړی چې په دې جګړه کې ګڼې پوستې نیولې او څو تنه افغان پوځیان یې وژلي دي. خو د کندوز والي ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دغه ولسوالۍ ډېر ژر بېرته ونیسي. د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څوار لس ملکیان وشل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د هلمند والي وایند عمر ځواک ازادي رډیو ته ویل چې چاودنه د ملکیانو پر موټر سوي او په وشل سوي کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل سوی چې د وژلسو اکثریت د یوې کورنۍ غړی دی. عمر ځواک دا د وسلوالو طالبانو کار بله خو د چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس تنه افغان پوځیان تر 15 کلنو زده کړو وروسته د قزاقستان له یوې پوځي اکاډمۍ فارغ سول. یو تن فارغ سوی محصل عبدالغفار احمدزی ازادې رډیو ته ویل چې افغانستان ته له ستنېدو سره سم په جنایي استخباراتي او څارنوالۍ برخو کې کار کولی سي.
من خودت عمومی ویل دی پولیس اکیډمی ویل چې عمومی دا حقوق نه خلاصو جنایي کوم کار کولای شو او ترنوالي کوم کار کولای شو استخبارات کوم کار کولای شو.
د غلس محصلینو د افغان حکومت په همکاري او د قزاقستان په مالی مرسته په دغه وخت کې زده کړه کړې د دوی د کورنۍ چارو وزارت لخوا قزاقستان ته لیږل شوی و. وسم څو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړې دي. د امریکا د پوځ د اعلامیې پر اساس 14 حملې په عراق او 16 نورې په سوریه کې سوي دي. په اعلامیې کې راغلي چې په عراق کې یوې حملې القائم ښار ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یوه پوسته په نښه او د سختریزو د مهماتو یوه زیرمه تخریب کړه. د عراق موصل ته نږدې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټانکونه او یوه ودانۍ په نښه سوي دي. دغه راز په بایجی، فلوجه، مخمور، رمادي، سنجار او تلفر کې هم ځینې حملې سوي دي. هلته په سوریه کې په الحسکا، رقه او تلبیات کې د اسلامي دولت ډلې پر سنگرونو بریدونه سوي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اوتریش کې درې کسان وژل او څلور دېرش تنه نور یې ټپیان کړه. پېښه پرون له ګڼې ګوڼې ډک ښار ګراس ته نږدې سوې ده. راپورونه وایي دغه شپږویشت کلن سړی چې د اوتریش تابعیت هم لري په اصل کې د بوسنیا دی. د اوتریش د پولیسو ویاند ویل چې دغه سړی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. شاهدان وایي دغه سړی له ګڼې ګوڼې پر یوه ډک سړک په ساعت کې په سل کیلومتره سرعت سره موټر چلاوه او د خلکو پر ډلیور برابر سو. د اوتریش چارواکي وایي دغه موټر چلوونکي کومه شخصي ستونزه درلوده او دغه پیښه له کومې تروریستي پیښې سره تړاو نه لري. د الجزیره یو مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ویل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. د جرمنی د پولیسو ویان تایید کړه چې یو تنه چې په الوتکه کې قطر ته روانو د مصري چارواکو په غوښتنه په هوایي ډګر کې نیولی دی. 25 کلن منصور د الجزیره تلویزیوني چینل د عربي برخې مهم خبریال دی. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کلونو بند محکوم کړ. پر نوموړی تور پولیسوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او بریتانیا دوه ګونې تابعیتونه لري. ځینې امریکایي سناتورانو د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې اوکراینی ځواکونو ته د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې د جګړې لپاره وسلې ولیږي. سناتور جان مکین د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې غونډې ته وویل لویدیځ ته به شرمونکي وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په څیر لاسترزنې ناست وي.
This is shameful that we will not provide them with the weapons to defend.
د وی شرمون کې د کومو اوکراینیانو ته وسله برابر نه کړو څو خپل دفاع وکړي. دوی د شلمې پیړۍ وسله لري چې د روسیې د وشتمې پیړۍ وسلې په وړاندې جنگي شي. دا یو مناسب جنگ نه دی. د جمهوریت غوښتونکو ګوند دوه نور سناتوران تام کیتن او جان براسو هم له جان مکین سره یو ځای اوکراین ته په سفر تللی دي. دوی هم اوکراینی ځواکونو ته د امریکا د پوځي مرستو ملاتړ وکړ. او رسته خبر ده چې د اوکراین د پوز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غیواد د ختیس په نشټو کې و اوکراینی سرتیری ټپیان سوی دي. د اوکراین د پوز ویاند اندری لیسینکو پر نوویل په دې نشټو کې د دوی کوم پوزي وژل سوی نه دی. د نشټې د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې دونتسک ښار ته نږدې او د غرض د حکومت تر کنټرول لاندې مارینکا ته نږدې سوی دي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسی جرګې انتخابات یو کال ځنډی شي.
اوس پاس پر دې روان ده چې کال ته به موږ عملګي نیسو د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات.
وسله والو طالبانو د کندوز چاردره ولسوالۍ نیولې ده.
اوس د طالبانو په لاس کې د سقوط یو ګو موږ ورور رالو دل.
د ولسي جرګې یو غړی وایي پاکستان د طالبانو پر ضد د داعش ملاتړ کوي.
داعش سل وار د طالب نه خطرناک دی. اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه وړي لال پور ونیسی کاما او ګوشتکه طالبان نشته دي.
د کابل بانک د پورونو د استلو مسؤل وی لا هم هڅه روانه دي چې دغه بانک پورونه ترلاسه کړي.
د تشکیل د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع ورکړی دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. ساعت 8 بجې او 9 دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردره ولسوالی نیولې ده. د کندوز والی محمد عمر ساپی ازادي رادیو ته ویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو پرون له سهار تر ماښام پورې د ولسوالی په جګړه کې ونیوله. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې او بخښې په دې اړه راپور له کندوز څخه د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان راستولی دی.
د کندز ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړی او اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. د نوموړي ولایت والی محمد عمر سایپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ټوله ورځ په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود چې بالاخره ماښام یې سقوط وکړ. والی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه چمتو دي څو نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو جریان درلود چې بالاخره شنبې ماښام یې سقوط وکړ. په عین وخت کې هغه شمېر دولتي ځواکونو چې د چاردرې له ولسوالۍ څخه شا تګ کړی یو تن سرتیری ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مونږ دلته جنگی ګورو، رشپم په جنگ، ورځم په جنگ، زمونږ مایا نشته، مونږ سو پوز د طالبانو په لاس کې د ګرانه، مونږ سو ګو د طالبانو په لاس کې د سقوط یو کو، مونږ ګورو رالو دلته ودری د نت نو ورو مونږ سره هیڅ مایا نو، مونږ سره کړه مونږ سمال تا کسان پاتې دي مونږ سو.
په همدې حال کې د کندز دی ولایتي شورا ماوین امرالدین ولی هم وایي چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط کړای او دا مهال د امنیتي ځواکونو کمربند د نوموړي ولسوالۍ پله سره دی. نوموړي د دې ولایت په اوسنی وضعیت باندې اندېښنه سرګنده کړه. همدارنګه سیمه ایز چارواکي د امنیت پر اوستو کې پاتې وبولل.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د یوه مرستندوی صندوق پرانیستنه د افغان قواو د روحیې د پیاوړتیا لپاره مثبت اقدام بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې په لومړۍ ورځ د نوي میلیونه افغانیو په ارزښت دغه مرستندوی صندوق د جوړېدو خبر ورکړ. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
دفاع وزارت د وژل شویو افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته د دولت لخوا د یو مرستندوی صندوق جوړول غوره اقدام ګڼي او وایي دغه کار به د نورو افغان قواوو د روحیې په لوړولو کې مهم نقش ولوبوي. د نوي میلیونو افغانیو په ارزښت دغه بودیجه چې د دغه اختصاصي صندوق له طریقه به ویشل کیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د روژې په مناسبت په خپله وینا کې اعلان کړه. دوی ویل چې دغه پیسې به د روژې له اوله په شفاف ډول د قرباني سویو امنیتي ځواکونو پر کورنیو ویشل کیږي. د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل ازادي راډیو ته وویل دغه مرستندوی صندوق د افغان ځواکونو د روحیې له پیاوړتیا سره زیاته مرسته کوي. د ملي سوداګرو او نورو غوښتنه وکړه چې د افغان قواوو د کورنیو د ستونزو د حل په نیت له دغه صندوق سره مرسته وکړي.
زه باور لرم چې دغه تعاوني صندوق چې نوی ایجاد شوی دی، دا تقویه شي د ملي تجارت د خونه د افغانستان د خلکو د خواده په داخل او خارج کې. تاسو ایموګران او حتی وطنوال د دې سره کومک وکړئ، نو موږ به وکولای شو تر یوه حده پورې د دې مشکلات به سره حل کړو.
دفاع وزارت ډاډ څرګندوي چې دغه اختصاصي پیسې به په شفافیت ویشل کیږي او یو باصلاحیت کمیسون به یې څاري. د دفاع وزارت چارواکي وایي د وژل شویو سرتیرو کورنۍ ته 2 لک افغانۍ او یوه نمره مځکه هم ورکول کیږي. خود سیاسی چارو کارپو جاوید کوهستانی وویل د وژل شویو افغان ځواکونو د کورنیو ستونزو ته په تیرو کلونو کې پام نه دی سوی.
با تاسف که رسیدگی لازم
له بد مرغه د دغو کورنیو ستونزو ته وړ اساسي اصولي او قانوني حل نه دی پیدا سوی. په وار وار د جګړې پر مهال د معلول سویو او وژل سویو پوځیانو د کورنیو غړو په رسنیو کې شکایتونه کړي دي. هیله د زموږ وسلوال ځواکونه چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي باید له اساسي او قانونمندو څارنو برخمن وي.
د دفاع وزارت د ستراتیژیکو اړیکو او عامه چارو د ریاست مرستیال جنرال حبیب الرحمن افضل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته مرستې په شفافیت سره نه رسیدې. د دفاع وزارت په وینا هغه سربازان چې د وظیفې پر مهال معلول سي تر نورو قانوني حقونو مخکې د 15 میاشتو، بریدمل ته د 2 لسو او افسر ته د 10 میاشتو معاش ورکول کیږي. په دې وروستیو کې ټول امنیتي مسؤلیتونه له بهرنیو ځواکونو افغان قواوو ته سپارل سوي چې له دې سره د افغان قواوو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ازادي رادیو ته په ورسېدلو معلوماتو کې ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د افغان پوځیانو مرګ ژوبله 15% زیاته سوې ده.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میشت طالبان پرې وځپي. د ننګرهار د خلکو استاذ ظاهر قدیر پرون د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې داعش هڅې پیل کړې چې د ننګرهار ولایت څو ولسوالۍ ونیسي. د داعش او طالبانو ترمنځ د افغانستان په لویدیز فرا ولایت او یو شمیر نورو سیمو کې هم د جګړو او اختلافاتو خبرونه ورکړی شوي دي او داسې هم ویل کېږي چې دا ډله ورس په ورس خپل نفوذ پراخوي. که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو بچو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظرونه اورو. خو اوس په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین راپور واوري.
د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د یو لړ نښتو وروسته د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان غواړي طالبان وځپي او په افغانستان کې د داعش د ډلې فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. ظاهر قدیر وویل یو شمیر سیمې چې پخوا پکې طالبانو فعالیت کاوه اوس مهال پکې د داعش ډلې د دوی له کورنیو سره یو ځای میشته شوې دي. خاغلی قدیر د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د افغانستان خلکو ته د داعش ډله له طالبانو ډیره خطرناکه ده او د هیواد پر وضعیت به ناوړه اغیز وکړي.
داعش سل وارد طالب نه خطرناک دی، اوس آمدگی نیسی چې هغه اړه واوړي لالپوره ونیسي. کاما او ګوشته کې طالبان نشته دي، هغه خپله ورته تسلیمیږي. د هغې نه بعد د کونړ خاص مخې ته راځي. کله چې ګوشته ونیوله تاسو په دې مطمئن اوسیږئ چې کونړ او یو سیمه د نورستان دا بسته سقوط سره مخ شو.
ظاهر قدیر وویل په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړې شوې چې طالبان پکې د پاکستان له لورې په درنو وسلو ویشتل شوي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سږکال د وسلوالو طالبانو ډله ییزو حملو زور اخیستی دی. د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي هم د داعش د ګواښونو په اړه د ښاغلي قدیر څرګندونې تایید کړې. د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش د ډلې پر فعالیتونو او له دې ډلې څخه د پاکستان له ملاتړه په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوې چې راپورونه وایي اوس مهال د افغانستان په شاوخوا شلو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد چیرې قوي او چیرې کمزوري جنګونه روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو ستراتیژیکو سندونو او موافقو د موادو عملي کېدل څاري چې حکومت له یو شمیر بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. په دې اړه هم راپور لرو. خو یادونه کوو چې د دې خپرونې په پای کې یعنی له اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم په دې موضوع ستاسو نظرونه اورو چې آیا لکه څنګه چې د ولسی جرګې یو استازی ادعا کوي چې پاکستان د طالبانو په وړاندې د داعش ملاتړ کوي، آیا تاسو په دې اړه تاسو د دوی له نظر سره موافق یاست او آیا ستاسو په سیمه کې هم داعش فعالیت کوي او که نه کوي؟ ربشو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پرون د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې د دې کار لپاره په بهرنیو چارو وزارت کې پر یوې کړنلارې کار کیږي. ښاغلی ربانی وویل چې د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي څو د بهرني سیاست اصول روښانه او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستوي. په دې موضوع د قسیم سلیمان راپور واوري.
که څه هم داسې انتقادونه سته چې د افغانستان او یو شمیر بهرنیو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ سندونو په سمه توګه نه عملي کېږي، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي د لاسلیک شویو سندونو عملي کېدل څاري. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د شنبې پر ورځ خبریالانو ته د خپلو سلو کاري ورځو د معرفي کولو پر مهال دا موضوع له خپلو کاري لومړیتوبونو څخه وبلله.
اولویت مو در این صد روز
شغل ربانی وای زموږ له لومړیتوبونو څخه په دې سلو ورځو کې د ستراتیژیکو تړونونو قراردادونو او موافقتنامو د موادو د عملي کېدو څارنه ده چې د افغانستان حکومت مخکې لاسلیک کړی دي. افغانستان تر اوسه له 12 هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه او موافقتنامې لاسلیک کړي دي چې بیا څارنې ته اړتیا سته. د بهرنی چار وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په تیرو نږدې 14 کلونو کې لخپل لویدیځو او سیمهیزو متحدینو سره د اوږدمهاله همکاریو او د غرض په اقتصادي او سیاسي برخو کې د همکاری 12 تړونونه لاسلیک کړي دي. تر دې دمه افغانستان له هند، چین، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی او ایتالیا سره د همکارۍ او استراتیژیک سندونه لاسلیک کړي او له ایران، پاکستان، روسیې او د منځنۍ اسیا او د سیمې له ځینو هیوادونو سره په اقتصادي او سیاسي چارو کې د همکارۍ موافقتنامه لري. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو په جریان کې دغه راز وویل چې د افغانستان بهرنۍ اړیکو او اقتصادي وضعیت په کتو په نږدې راتلونکي کې به په برازیل، جنوبي افریقا او هنګري کې د افغانستان سفارتونه وتړي او په بلغاریا کې به هم د افغانستان سفارت په سیاسي نمائندګۍ تبدیل کړي. نوموړی دغه راز ویل چې په یونسکو یا د ملګر ملتونو علمي فرهنګي سازمان کې به د افغانستان د نمائندګۍ چارې په پاریس کې د افغانستان سفارت ته وسپارل سي. د دې ترڅنګ د هند په کلکتې او د یونان په مرکز آتن کې د افغانستان د سیاسي نمائندګۍ پرانستل د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له راتلونکو اقداماتو په توګه یاد سول. د بهرنۍ چارو وزیر د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې د افغانستان د بهرنۍ سیاست د اصولو د جوړولو لپاره د محل په دغه وزارت کې د یو کمیسیون له لوري کار جریان لري چې تر جوړېدو وروسته به یې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره ولېږل سي.
تدوین اصول اساسي و یا دکتورین سیاست خارجي
دی وای د اساسي اصول یا د بهرني سیاست د کرښو د تدوین او ملي شورا ته د تصویب لپاره لژل زماله کاري لمړیتوبونه څخه دي. د دې لپاره مو یو کمیسیون ټاکلی چې عملاً کار پیل کړی دی. د افغانستان پر حکومت تل انتقادونه کېږي چې د خپل نړیوالو متحدینو د مرستو پر جلبولو او د روشانه بهرني سیاست په خپلولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي او کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې یو اربیا له یو شمېر هیوادونو سره په خپل اړیکو کتنه وکړي او خپل بهرنۍ سیاست د افغانستان د ملي ګټو لمخې تنظیم کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ستاسې رالیږلې سیمیسونه به هم څو شېبې وروسته ولولو. چارواکي وایي چې د کابل بانک د تصفیې مدیریت توانېدلی چې له پوروړو څخه د دغه بانک $200 میلیون بیرته واخلي. د ملي وحدت د حکومت له پیله د کابل بانک د اختلاس شویو پیسو په اړه هڅې ګړندۍ شوې دي، خو د ولسي جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون د حکومت دا هڅې نمایشي بولي. په دې موضوع د مرزي احمد زی راپور واورئ.
د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخې سرپرستوي د دغه بانک د 980 میلیون پوروړو ډالرو له مجموع نه دوی توانېدلي چې تر اوسه 238 میلیون ډالر لاسته راوړي. محمد احسان ایان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل بانک د پوروړو د جایدادونو له درکه دوی دولت ته 80 میلیون ډالر ورکړي. د ښاغلي ایان په خبره د کابل بانک یو شمېر زیات پوروړي تیار دي چې خپل پورونه پرې کړی.
د تصفیه د ابتدا نه تر اوسه پورې مونږ 238 میلیون ډالر جمع ورکړی دی چې په دې کې 80 میلیون ډالر د داریان دي چې مونږ په دولت باندې خرڅ کړی، خو داغه تصفیه یا داغه د مبلغ انتقال اوسه پورې هم د تصفیه او د دولت ترمنځ لاین هم پاتې مجموعه
جمعوری مونږ 288 میلیون ډالر. خغلی ایان وای د رواني اونۍ د دوشنبه تر ورځې پورې د کابل بانک د قرضې 109 پورون کې وخت لري چې خپل 40% پورونه پرې کړي. د کابل بانک د تصفیې د مدیریت برخوي ځینې دغه پورون کې د محکمې فیصله غیر عادلانه بولی او ټینګار کوي چې خپل پورونه نه ورکوي، خو نوموړی زیاتوي په دې برخه کې قانون په ټولو باندې یو شان عملي کیږي. کابل بانک په 2000 کال کې هغه مهال سقوط سره مخامخ شو چې د یاد بانک مدیرانو او سهم لرونکو له دغه بانک نه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول بهر ته انتقال کړل. که څه هم پخوانی حکومت هڅه وکړي سو د کابل بانک پیسې بیرته راټولې کړي، خو ونه توانید. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک د قضیې په اړه حکم صادر کړ او ټینګار یې وکړ سو د دغه بانک پیسې بیرته حصول شي. د دغه حکم نشو خلاصت میاشت کیږي او د کابل بانک د تصفیې مدیریت په همدې خطر جوړ شو، خو تر اوسه نه توانېدلې چې د کابل بانک له پورورونه پیسې راټولې کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر امیر خان یاروای چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت خبرې نمایشي بڼه لري. ښاغلی یار د کابل بانک د تصفیې مدیریت پر برخه هم انتقاد وکړ.
موضوع کابل بانک
یک نمایشی موضوع بود به خاطر جهانیان.
د کابل بانک موضوع د نړیوالو لپاره یو نمایشي موضوع و، ځکه د نړیوالو دا شرط و هغه موضوعات چې د ولسمشر کرزي حکومت ونتوانید چې حل یا پرې قانوني عمل وکړي نو تاسو باید دغه کار وکړئ. له بده مرغه لکه څنګه چې د کابل بانک د تصفیې له مدیریت نه د خلکو او شورا غوښتنه وه، دوی ونتوانېدو څو له خلکو پیسې راټولې کړي. زما په نظر د دوی کار بې نتیجې دی او مصارف هم لوړ دي.
خو د کابل بانک د تصفیې د مدیریت مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي سو د کابل بانک ټولې پیسې حصول کړي. اوس مهال د کابل بانک د بحران دوه تنه تورن کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی او د دغه بانک ځینې نور کارکوونکي په بانک کې شپې ورځې تیروي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د کابل بانک د قضیې له ټولو تورنو کسانو سره یو شان عادلانه چلند وکړي. هغوی په دې باور دي چې د دغه بانک د اختلاس شوو پیسو حصول کولی شي د خلکو ترمنځ د بانکدارۍ اعتبار زیات او هم نړیوالو ته دا په ډاګه کړي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په لمنځه وړلو کې قاطع دی او په دې برخه کې جدي اراده لري.
د ولسی جرګې انتخابات په تر یو کال پورې ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ازادي راډیو ته وویل په 1995 لمریز کال کې د ولسی جرګې کیدونکو انتخاباتو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. د ولسی جرګې ځینې استازي هم فکر نه کوي چې دا انتخابات تر راتلونکي کاله وشي. سالم محمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
نن د غبرګولی یا جوزا یو دیرشمه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنینی دورې وروستۍ کاري ورځ ده. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دویمې فقرې پر بنسټ د ولسی جرګې کاري دوره د پنځم کال د سرطان په اوله د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا خپل کار پیلوي. اوس چې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي د نتایجو درک هم نسته. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په روان لمریز کال کې د ولسی جرګې انتخابات ممکن نه دي. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وکړه.
اته نشته مخکې څنګه دې لپاره پرګوزاري کړې وای چې باید څه کال موږ دې ولسی جرګې او پارلماني انتخابات وکړو. موږ په دوو افشنونو باندې خپل وړاندیزونه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړي وو. ولې متاسفانه چې دغه فرصت موږ د لاسه ورکړو. اوس بحث پر دې روان ده چې کال ته به موږ آمادګي نیسو د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات.
د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره ویلي چې د جرګې غړي خپل کار ته ادامه ورکولای شي. دارک په اعلامیه کې ویل سی چې ولسمشر غنی د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په باب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون طرحه ترلاسه کړې ده. شغلی غنی ویلي د دغو انتخاباتو لپاره باید د حکومت ټول ظرفیت وکارول سي او د ترسره کېدو وخت یې داسې تنظیم سي چې پر افغان امنیتي ځواکونو فشار رانولي. د ولسی جرګې دوه استازي ګل پاچا مجیدی او حبیبه دانش هم د ولسی جرګې د کار له دوام سره موافق دي. میرمن دانش د انتخابات خپلواک کمیسیون سره هم نظر ده چې د ولسی جرګې انتخابات پر روان مریض کال کې ممکن نه دي.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود داره که
په پارلمان کې دننه هم په دې باب کړکیچ ستا کې انتخابات شپږ میاشتې وزنده ولسی جمع راځي او د انتخاباتو کېدل ستونزمن کیږي. حکومت هم دا سه شری ورکړي چې انتخابات یو کال وزنده ولسی. د ولسی جرګې بل استاذ ګل پاچا مجیدی وایي که د اساسي قانون درې اتیایمې مادې ته پام وسی په دې حساب له اساسي قانون سره جفا کیږي.
کچیرته مونږ ډیر تاکید پدی وو کوم چې دغه ماده په اساس باید ولسی جرګې دروازې وټړو. زه فکر کوم د اساسي قانون سره بملوی جفا کړی وي، ځکه مونږ د نړۍ د خو اساسي قانون افغانستان لري.
د ناامنیو زیاتېدل، د کافي بودیجې نشټوالی او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون به برخلیک حالت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې اساسي خنډ ګڼل کیږي. د ولسی جرګې ځینې غړي بیا د دې جرګې د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. لا دقیقا معلومه نه ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په کوم میاشت او کومه ورځ کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
ژمن له هلمند ولایت څخلی کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ورس پورس د امنی مخ په زیاتیدو ده. اسام الدین هم د هلمند څخلی کې دی و د هلمند ولایت په ناوی ولسوالی کې ش امنیت د روغتیایی مرکزونه کم دی. موږ غواړو چې روغتیایی مرکزونه ډیر شي. یار د غورک د ورجان له کلی لیکلی دی چې د ورجان کلی لار طالبانو د دیراوت د سرینګر په سیمه کې بنده کړی ده. یو بل اوریدون کې مفتون د هلمند څخه لیکلی دی چې له توپک سالارانو څخه مو دا هیله ده چې د روژې د مبارکې میاشتې په اوږدو کې جګړه بس کړي څو ټول افغانان په آرامه روژه تېره کړي. تاسیز مشاخل آزادی رادیو اوری اتا بجی او دیرش دقیقی شوی ده دیخ پراوانی پدوام که میکروفون ستاسو ده ده میکروفون ستاسو خپراوانی موضوع به للندو خبرونو روز تا بیا هم اعلان کو. هم در از کولی شی چه پا اتاسوه اتلس شمیری پیغام را واستوی هاگ خلق اغا کسان کولی شی چه پیغام را واستوی چه لموضوع خبر دی نور دی منتظر اوسی چه قسیم سولمل ده دی سات لند خبرونو وابروی.
د افغانستان ولسمشر وایي هیواد ته د کډوالو راستنېدو بهیر زیات سوی دی. محمد اشرف غنی دغه خبر پروند د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ ونیوله. د کندوز والی محمد عمر ساپي ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبې له سهاره د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې اخر یې تیر ماښام دغه ولسوالۍ ونیوله. د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څوار لس ملکیانو وژل او پنځه نور یې ټپیان کړه. د امریکا متحده ایالاتو پوځ وایي د دغه هیواد تر مشرۍ لاندې نړیوال ائتلاف د جمعې په ورځ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 22 هوایي حملې کړي دي. یو سړی چې موټر یې په سرعت سره چلاوه په اتریش کې درې کسانو وژل او څلور دېرش تنه یې ټپیان کړه. د الجزیرې مشهور خبریال د مصر په غوښتنه په جرمنی کې نیول سوی دی. احمد منصور پرون په خپل ټویټر پانه کې ولیکل چې د برلین په هوایي ډګر کې بندي سوی دی. او د اوکراین د پوځ چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دغه هیواد د ختیځ په نښتو کې و اوکراینی سرتیري ټپیان سوي دي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در یک ساعت پیش رو برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی پخش می شود. موضوع این برنامه هست چگونگی حضور یا تحرکات گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان. معاون اول ولسی جرگه افغانستان پاکستان را متهم می کند که با هدف قرار دادن طالبان مسلح زمینه را برای گسترش حضور گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مساعد می سازد. ظاهر قدیر در اجلاس دیروز این جرگه ادعا کرد که داعش با اتخاذ آمادگی های تکنیکی تلاش دارد تا برخی ولسوالی ها در ولایات شرقی را تصرف کند. در این برنامه از شما میشنویم که آیا در مناطقتان تحرکات و فعالیت داعش متصور است یا خیر. می توانید به ما زنگ بزنید و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح نمایید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخ تاسو ویل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د ولسی جرګې یو غړي ښاغلی ظاهر قدیر ورته اشاره کړې ده. دی وایي چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډله پیاوړي کړي او په افغانستان کې میش طالبان پرې وځپي. ستاسو په سیمو کې د داعش فعالیت څومره دی؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم د داعش نفوس مخ په خپرېدو او زیاتېدو دی؟ واشنگتن پوست ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش د نفوس په ارتباط یوه لیکنه خپره کړې وه. په دې لیکنه کې د یوه افغان له قوله ویلي وو چې زوی په سوریه کې د داعش لپاره په جګړه کې وژل شوی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د ده له زوی سره یو شمیر نور ټولګیوال هم سوریه ته تللي وو او د داعش په ګټه جنګېدلي وو. آیا ستاسو په سیمو کې هم دومره نفوس کړی دی؟ که په دې اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، همدا شیبه په 0909 203 545 او یا هم 0908 202 555 ټلیفون شمیرې لمر سره تماس ونیسئ، او یا هم د ازادي رادیو ته په 888 شمیرې د افغان بی سیم البته مشته اس ام اس را واستوئ.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-35-40. همچنان می توانید در لابلای برنامه در صفحات فیسبوک رادیو آزادی هم سوال، نظر و پیشنهادتان را بنویسید. facebook.com/azadiar و facebook.com/azadirádió آدرس صفحات فیسبوک رادیو آزادی هست. اگر سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم دارید، می توانید که به شماره 818 سوال، نظر و پیشنهاد خود را طی پیام کوتاه به ما ارسال کنید.
بله، مثلا عبدالله گرهار سخلی کلیدی وی په چیر آگام که داعش ورستر بلی دیری شی وست با دی تلفون آوریدون کتن و بطور کشی دی تلفون للاری نظر سرگن که میربانی آزادی رادیو ده. میربانی کوی سیب
بفرماین. تماس شما برقرار شده، بفرمایید شنونده عزیز.
متاسفانه دوی خبری و نکړي. خیر، بل اوریدون کتاب نو بتور کو. آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو، لطفا ل رادیو لری شي او خبری وکړي د ټلیفون لاري. خیر، دوی ټلیفون مجبور چې قطع کو. قاری هستی خان د هلمند څخه لیکلی وایي، زما پر نظر پاکستان نه غواړي چې داعش ته وسلي ورکړي چې دا ډله په افغانستان کې پر مخ لاړ شي، ځکه چې دا ډله پاکستان ته هم خطر ده. دا هم دی قاری هستی خان نظر. بل اوریدون کې حقیار له هلمند لیکلی دی، وایي داعش د هلمند په زمینداور کې شته، فعالیت لري. د ټلیفون لاري اوریدون کې لرو، مهرباني.
بله، بفرمایید.
مهربانی.
خیر،
سلامت اوسئ. مهربانی کوئ.
بله، بفرمایید، لطفا صحبت نمایید.
حکمت صاحب خبری وکئ. متاسفانه لکه چې په تلفون کې څه ستونزه شته نن.
بله، یک شنونده دیگر ما روی خط تلفون است. بله، شنونده عزیز بفرمایید.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. متاسفانه جدی تلفن قطع شد.
خیر، تماس دیگر را پاسخ میدیم. بله، رادیو آزادی است، بفرمایید.
هارون به هلمند څخه خبر کوم.
مهرباني کوئ سیب.
ورورا، د نشته موضوع مو انتخاب کړی ده، پاکستان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. د پلار ډیر لسکاله افغانستان مشران په طالبانو مړ کړل، اوس یې هغه کار ختم شو. طالبان پوه شو خلک چې دا د چا د لاره څنګه درپدل شو، اوس یې داعش ورته ساتي او داعش جوړي د افغانستان نه ابتالي نوته او جنرالان ټول په داعش وژنو ورور وشي. دا مو ډېر ښه موضوع انتخاب کړی ده. سلام علیکم.
مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
بله، بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
بله صاحب، بله مهربانی وکړئ. خصوصا په ننګرهار کې د استاسو د پولیسي جرګه کې استاسو د ولایت استازي په اړه څرګندونه کړې دي، مهربانی. د داعش او د طالبانو ترمنځ. مننه چې ټلیفون مو وکړو. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې د داعش ډله نشته. میرویس افغان د هلمند څخه لیکلی وایي کجکی کې داعش او طالبان دواړه فعالیت کوي. بله، مهرباني کوئ، ازادي رادیو.
السلام علیکم. روزانه محمد د بټکوټ ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
روزانه دغه داس د ما په نظر کې دا خو خاص د پاکستان کسان دی او مطلب خاص ننګرهار د چې باید داونی شي او دې څخه باید نور افغانستان نمونی شي. نو دا خو داسې مسله ده چې دا باید حکومت مخنیوی وکړي. دا لول سر په نیازیانو اچین دې منطقو کې وغږېدل بټکوټ او دې منطقو ته راورسېدل.
بله صحیح مننه. لیکن دا څوک دی هم دغه د ننګرهار خپل خلک دی که بل څوک دی؟
مګر همدغه مخکې چې په طالبانو کې و امارت کې و اوس اوښتې داعش ته اوښتې دي. دغه غوند چې دي وابیان دي وابیان پرده شوي دي مګر د پیسو په مقابل کې پرده شوي دي. اصلحې چې دي ښې مکمل دي ورسره ښې پریمانه دي. اکثره خلک دا اراده نه کوي چې دغه د افغانستان حکومت دغه سلاوي او دغه موټر ورکوي.
صحیح مننه ستاسو پیغام واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني مهرباني صاحب،
تاسو مل مکانیک سې سلامونه وړاندې
کوم. سلامت اوسې، مهرباني کوي.
bale بفرمایئ.
اګریم چې راځم له سوالي نه مرام.
مهرباني کوي صاحب.
بلکه د پجرانګان سوالي ټول نیولې ورځ ورځ زیاتېږي او کوم بل لري.
bale دا څوک دی؟
نه
منظور می داره چه افغانان دی، بحرانیان دی، چوک دی؟
بحرانیان دی.
صحیح مننه چه لپچیر آگام سخمو تلیفون موکو. سلام
منطقی خالکم وطرشتا
می. صحیح کرده بدن چه تلیفون موکو. بل اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
السلام علیکم. تو خیم به زابل ولایت شازیلی لکولی خرف تماسیم.
مهربانی کوئی
و محترم کارکون کتو سلمی بسیده منوانی.
سلامت و سید تو خسیب.
بدایش که حق لخم مردون و یلیشو سی عدد فزمو که ولایت که خدایش والا نفت خاص کنکن بدا خاک افغان پولس والی که در وزیرستان مهاجرین کتن ماغه خود دایش والا ندی. البته آقا پاکستانی طالبان یا داشت نوزی خدا حکومت تبلیغات که تیو نامو خبال نامو بند تبلیغات که کلوی حل کدی کلوی حل کدی خود دایش طالبان او دایش تقبل من دیش حسنا رواحیت لری داد طالبان و تبا معارد ترکمان دایل خبال کار.
بله تو خسیب تاسم دی مخکنوی آوریدون که خبری وانو ری دلی. تو خسیب تاسم دی مخکنوی آوریدون که خبری وانو ری دلی چی لنگر هار چخی تیلیفونو نکول. سیده سیش منن سلامت و سیست تاسو نظر واریدل شو. یو بختری چی بل آوریدون که وارو یو تو پیغامونه با آوریدون که تا لآوریدون نور آوریدون بزر شدیکو.
دور محمد از سلمان نوشته است داعش برای افغانستان زیاد خطرناک است و پاکستان همیش دشمن افغانستان خواهد بود. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته است پاکستان از مداخله در امور افغانستان هرگز دست نمی بردارد و داعش ساخته دست پاکستان است.
و حاج نامعلوم زاید سخلی کلی، بله لوگر سخلی کلی دی نامعلوم زاید نه و داعش دی پاکستان دی استخباراتو کسان دی او دا دی پاکستان دی استخباراتو یو جکره ده. فیضولا فرهنگ لیوان دولو سوالی سخلی کلی دی و پاکستان نور لطالبانو کار اخیستن نغواری او نورغواری چه ده حقوق پزای ده داعش پروژه عملی کلی. اسماعیل افغان لزابل تخلی کلی وای پاکستان داسی نکوی چه طالبان چنگ تکری او داعش ده حقوق پزای را میدان تکری.
و فطرت از الینگار نوشته است که داعش این همه طالبان پیشین هستند که بیرق خود را تبدیل کردن، یعنی بیرقان ها رنگ سیاه گرفته است.
دیتا ورتا پیغامونه به حد زیاد را خلیدی. دیرو آردون کلی کلیدی چی پا اکثر و سیمو که اماغا پخوانی طالبان دی چی سپین بیرقونه پا تور و عدوولی دی. دی تلیفون لاری آردون کتانو بطور که و میرابانی
بفرماین.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اجی گروه در پاکتیان خبری کم رو
میرابانی کوی صاحب.
ورور ما دا بختنه دا چې دا خبره ده چې دا هیڅ په افغانستان کې یا طالب دا
دا طالب دا چاره وسبی دی دا اصلي سرمنشه ولی نه معلومیږي اصلي جه ولی نه معلومیږي اصلي سړي دا ولی څوک نشي ویلی چې ولی دا کار ما سره کوي ګوره دی دا کوم شی سره مته سوي دا ګوره دا ټول امریکا را وصلی دا امریکا یې چوبوي که امریکا ورته وایي چې دا یې چې دې ختمې دا طالب دې ختمې مخ ورځ باندې ختم دي او کوم باندې مسلمانانو باندې ګوره دا خپل سوي دي دا ټول کوم باندې امریکا ته بل ګوره کوي دي ولی موږ امریکا سره ژوند دي مسلمانان نو دا یې تا نو دا یې تا کوم امریکا ورته وایي چې دا یې باندې باندې ورځ باندې باندې اوس پاکستان موږ جنری پاکستان ټول قانون دی پاکستان ای ایس ای دی امریکای بلاسی دی امریکا او ټول چې طالب د ایبان کا مغصات باندې باندې
صحیح
دا چې دا خبرې چې کیږي دا ټول غوړه خبرې دی اوازې دی نو سوال په پکتیا کې ته څه ما نه دای څه نه څه نه بس دا طالب د طالب یو کوم دین راغلی دا خدای دې نږدې دی کلی طالب د ورور راځه پاکستان پیسې ورکی درته کومه دې مسلمانان دي که اسکر دي که بل غریب مسلمان نشید کیږي دی ورور
صحیح تاسو نظر
شما را گرفتیم
بل اوردن کایلرو مهربانی کوي آزادی رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم السلام
دریس مطلب دین من دی لاله کلی کیو صلی الله علیه و سلم تماسکم
ما سلامت و سی مهربانی
ما در خدا مشغول صلی سیستم اگر زاله طالبان دی دایش دایش سر دین داش کا سای سو کر دین سانیا سو کو یاد رانیان دی انو دوی وتر وسه خو خپل جګړه نه سره کوي او دوی دا چې په مطرو په دې چې معنا موږ وینو چې ګرځي دا نو تر دې نه پوهیږي چې څه چم کوي
صحیح مننه سلامت اوسئ چه نظر مترکن کو بل اوریدم
شنونده دیگر روی خط تلفن داریم بفرمایید رادیو آزادی است علیکم السلام
سلامت اوسئ
فریدین د نگرهار ولې سازې د نگرهار ولې د چن له فارې خطا ته زحمت درکو
مهرباني کوئ صاحب
روزانه تاسو ډېر ښه موضوع انتخاب کړی دی مثال پاکستان نه غواړي ون فرانک ټول او من راوړي زه دا د دې لپاره چې تاسو دوم نه وایم چې تاسو راځئ چې تاسو پر بلانکی نه راځئ چې دا د نامارې دی یا د پاکستان دی دا لري ټول د کوم څه نه ستوره دی یان په بیا د خپل خلکو چې دا نړۍ ټول د کوم نه دا ولې دا د پاکستان نه دی زه حیران دی ما چې راغی د دې هر د ټول سړي په واره چې کینو د پاریس څنګه غره د پاریس د طرح حق څنګه او نه ځنو لري او د دې په شمول د نګرهار وایي نور ولې صالح کوټو د پاریس د کوټو د پاریس د دوه تقریبا ټول زورو د چېرې امارات یا غریبانو د لویته او ټول خپل حکومت کې یاد او بل د اچین د پاریس څخه د نیوی او ترتیری د نیوی د ترتیری تقریبا د دوه وخت ورته ویل چې موږ د حکومت سره سره کوم کار نه لرو ځکه چې هغه خورې چې یاشي او راشي د ټول خلک تقریبا چې د امارات لا یو کال څنګه دولت نشته یا څور نشته چې کول شي خپل کورونه راځي علاوه ته خروج د خپل کورونه تراله چې د دې د کورونه باندې وروښت خپل کورونه د خېدورې د تقریبا ټول کورونه د هغې جمله یو نفر یو کله چې کوټه د دې او د پاکستانو کندار ته بدل کړو چې کړه به نو پردان حال پته نه دی چې کوم ځای ته وایي چې چیرته دی چیرته اوسېږي
بله مننه
تشکر از شما یک شنونده دیگر ما
نه
به تماس شدن بفرمایید شنونده عزیز رادیو آزادی است
مهربانی کوی
بفرمایید
السلام علیکم
و علیکم السلام
زنیتا که ما در زابل دوالا در طرف که ما ستایش اولی دون کار کار کون کتول تا سلام نوائم
سلامت حسین مهربانی کوی
مطلب دا پالیسی ټول د پاکستان او امریکا ته افغانستان چې په هر نامه کېږي خرابوي او دغه داعش په زده درته وایم تر طالبانو اویا واره د افغانستان او مسلمانانو ته داعش په خطر کې دی. د داعش مخنیوی چې په هر ترتیب باید وشي هغه زموږ د مذهب سره زموږ د عناناتو زموږ د کلتور سره جلا خلک دي. هغه فقط دلته تپل کړي دي باچې د مسلمانانو خرابې په وکړي دین او مذهب ته تاوان به ورسوي. دا چار چار وتلی دي د دې مخنیوي وکړي. دا پالیسی ټول د امریکا پاکستان او د امریکا ده نو مقصد د دې مخنیوي په کار دی او خطر د افغانستان لپاره د عامو مسلمانانو او د دولت او د ټول طالبانو او د خلکو لپاره ډېر خطرناک دی.
صحیح مننه سلامت وسې. اوس په څو پیغامونه ولولو ورد خیر یا اردن کې منتظر دی لدی ورسته مهرباني.
سلام چې تاسو سلامونه کوم زما کریډیټم کم دی داجی صاحب قدیر ظاهر خبرې مو ته ایدو زه د نهار نه خبرې کوم بالکل پاکستان غواړي چې طالبان وځي او داعش پر مخ وړاندې کړي دي دغه کانې په مجاهدین کې واده طالبان د پاکستان په مخ کې تندي جوړ شي په دې دمره وخت ته نتیجه پاکستان دنه ور کړی نو ځوړي چې دا کار وکړي دا بالکل مونږ ته ایدو دا خبره رښتیا ده.
صحیح مننه سلامات اوسه بل اوریدون کې ته هم نوبت ورکو. خیر لاندې خبرتیا وروسته ستاسو پیغامونه لولو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حال روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
شیر احمد لزابل علی که وی پا زابل که داشته خو فعالیت نده پیل کرده. یو بل اوریدون که چنو می نده لی کلی وی داشت زموش پا سیمه کشته منتها پخوانی طالبان دی. دوی نخپل سیمه لی کلی او نه هم خپل نوم لیکله. هله لرو چې ټول اوریدون کې خپل نوم او سیمه ولیکي. محمد لکندهار لیکلی وای پاکستان د افغانستان لپاره دایشیان روزی څو افغانان پری وځپی. یو بل اوریدون کې لیکلی چې د کجکی پولیسوالی کې دایش فعالیت کوي خو اوس د پخوا په شان له طالبانو سره په دې ولسوالی کې په جګړه بوخت نه دي.
از شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بی سیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید، ما آن را به خوانش می گیریم.
زلمی هوتک له هلمند لیکلی وایدایش بیسیکل په افغانستان کې پیشرفت و نکړي. خان محمد له مرجی لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. تو مخکیم یو واردون که هم دا خبره کرده و چی پا مرجع که نشته. سمیولا لحلمند لکلی وایدایشت پاکستان و امریکا لخوا افغانستان تر راستول شویدی. ولی محمد لکندهار لکلی داعش افغانستان که فعالیت نشی که ولی زکه چی افغانان نمانی. سمیولا دا کجاکی چخه ورت پیغام لکره دی چی پا کجاکی که داعش تخو له وسلوالو طالبانو سره اوس جنگ نکوي. خان محمد له مرجع څخه لیکلی دی چې داعش په مرجع کې نشته. د مرجع په ارتباط څو کسو هم دا خبره کړې ده، لطفا تکرار خبرې ملي کوي بس چې یو کس ولیکل کافی دی. اوس په بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایئ رادیو آزادی است. بله شنونده عزیز بفرمایئ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
دا د داعش او د طالبانو معامله د زیاده د دوم جنگ شروع شوه د افغانستان کې. او طالبانو ته دا خواهش کوم چې دا جنګ وکړي کې هغه هم دا د دین او د اسلام خبره کوي او تعظیم کوي. جنګ ته جب نشته دا معامله دې سره حل کړي دا جنګ به ډېر تېز د افغانستان دا مظلوم خلک دې نه پکې سوځوي.
صحیح مننه چه تلفن مو کو.
تشکر از شنونده عزیز. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بفرمایین رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. سکینه من کندار ولا میوان رسولی ته خستای سره پاری کیم.
مهربانی کوی صاحب.
ور جان دا کوم خبر شتای سوی دا دایش پاکل باندې دا دایش چی پروپورت سوی دیام دا غوانا جو سرکیجه ورور دا دا دغه دې موږ دا چارواکو د ژوند د لاسو دا مشاله دو سره دریږي.
صحیح مننه چی ټلیفون مو کو نظر مو څرګند کو بل اوریدون کله رو ځان معرفي کی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا دایش خو نگار ولید خو غاو ولا څه نه خبرې کومه.
بله
نو دایش په نن څه دا خو غاو ولا څه راځي چې وځي صاحب کې او زاو او دا په شي راګم دا ته هیڅ نه ویلی کنه. او دلته دې ځنه وادي ملان کړی چې هغه مدونه و ماده دا چې حکومت خلګین راوځي او دا مصدق دی او چې ډېرې مادې لاندې کړي، خو خطر د افغانستان ګوره خلکو ته حکومت ته.
بله صاحب، آیا هلته د چا سره په جنګ هم بوخت یو که نه؟
بله بله، ځان جنګ خو اماراتو سره جنګ کوي، هغې نه اماراتیان ایستلي دي او دوی په کې اوسمهال نشته دي، پاخه دي پراته دي. پس
صحیح، ډیره مننه چې ټلیفون مو وکود له ننګرهار له خوږیانو ولسوالۍ څخه.
بله، یک تماس دیگر هم داریم. بفرماین، خود را معرفی کنید. رادیو آزادی است.
عبدالله در زنداور شپاش را تماس کنید.
مهربانی کنید.
دلت دایر شان تا سالبانم تو ایش جنگون هم که زرخ و ایمان سروش را تکرانو
صحیح. بله، مخکې هم لمدې سیمې، البته لکه جاکي چې هم د زمین داور برخه ده، هم دې ته ورته خبرې لیکلي وي. سلام، البته رحمت الله سلام اچولی دی، اولی سلام ویلی دی. د هلمند څخه لیکلي وایي، زما نظر داری چې داعش ته پاکستان او ایران وسلې ورکوي، او د طالبانو هغه قمندانان چې اوس پاکستان په خبرو عمل نه کوي، هغه د داعش لخوا پرې وژني. محمدی لیکلي، داعش او طالبان یو ګروپ دی. اوس په ورشو د ټلیفون اوریدلو کې مهرباني.
بله بفرمایید، تماس شما برقرار شده. رادیو آزادی است.
السلام علیکم، سهل اوالی جوری از خیلیتی.
سلامت و سهی، مهربانی.
فاری حمدالله به هلمند دست خبر کوم، مورو رستاشی موضوع در دایش کر برابر بندی و
بله
دایش شده در چیدی در اکثر اغا کسان دی مورو رشی در طالبان سخه خواب جسی دی، یا در طالبان و مزدی ترمیم سه مشکل در غلی لکه دلتا در قراء بالا بلوک فمنتیکه که لاباز محمد اخوند یو اجي ولادي بلان میږي چې د طالبانو سره څوارې جګړې وکړلې، سخت کار څوله اوس د داعش په نامه باندې دوی خپل فعالیت شروع کړی دی. او دلته د هلمند په بعضې ولسوالیو کې دلته د دوی دغه دي چې طالبان دوی سربختي جلب جلب ترکیب یې جوړ کړی دی، د هغو سره جلا کړي خپل ځان ته.
بله صاحب، مننه.
بله، تشکر از شما.
کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ل ماشوم یو څلری شي چې د ماشوم اواز هم راځي، لطفا کله چې رادیو سره خبرې کوي نو یو داسې ځای دریږي یا کینی چې هلته غلمغل نه وي. قاری عبدالحکیم له کابل لیکلي، وایي پاکستان ته پاکستان داعش ته وسله ورکوي او افغانستان ورانول غواړي. محمد وایس د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي دي، داعش سره عربستان او امریکا او پاکستان مرسته کوي.
غلام دستگیر از ولایت هلمند نوشته است که داعش در هلمند حضور دارد، اما اینها همه طالبان پیشین هستند.
مجیب الرحمن کریمی نورستان نورگرام ولسوالی سخیلی کلیدی، وید همدی ولایت در مندول پا ولسوالی که در داعش پا لسکون و کسان موجود دی، چی در همدی لاری در برخشان پا ولایت بندی خپل تروریستی فعالیتون اجرا کوی، چی پا که زیاتر خارجی او پا کم اندازه داخلیان موجود دی. عبدالرحیم کریمی له لغمان لیکلی دی، وای کوم رور چې له هلمند څخه شغیدو، زه د هغه خبرې سره موافق یم چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
حالا هم تماس های شنونده های ما را پاسخ میتیم. بله بفرمایین، رادیو آزادی است.
لطفا له رادیو
لریشی.
مهربانی کوی، له رادیو رادیو اټیټه کې یا له رادیو لریشی، کنه مجبوری چې ستاسو ټلیفون قطع کړو.
اوره؟
بله اوره، خو له رادیو لري شي.
لري ان شاء الله. دغه داعش خو بدغه خبره ده چې د امریکایانو څخه بخکیږي، له لاس څخه روزل کیږي. نو زه دې ته مش حیران یم چې آیا د امریکایانو له لاس څخه داعش روزل کیږي، نو دا ولې دا حکومت امریکایان سره مثلا لاسلیک کړي، دغه رقم نورې ژمنې دي، دا ولې سره کړي؟ دا خبره. او بل خبره دغه ده چې دوی دغه
متاسفانه تلفون مقطع شو. خیر، په حال حال استاسو پیغام ورسیدو. بلاردون که حمله رو کم وقتم خبرو تا پاتره.
بله،
و علیکم السلام. مهربانی، سلامت و سی. مهربانی، بله په فراول فرات څخه تاسو خبري کوي بله په فرات کې د مشرپورونه ممداسي دي چې الته طالبان په دایشیانو زور ور شوې دي لیکن په ننګرهار کې بیا دایشیان په طالبانو زور ور شوې دي مننه چې ټلیفون مو وکړو یو دو پیغام بول ولو بیا به خبرونو نوبت له خبرونو ورسته بیا قدرمن اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په ارتباط نظر سرګن کی فقیر محمد میوند له کندهار لیکلی دی و داعش فعالیت په جنو ولسوالیو کې لیدل شوی دی خو لا هم په کندهار کې د پاموړ پرمختګ او فعالیت نه لري روح الله مین لیکلی دی چې داعش د پاکستان پروژه ده شیر احمد له زابل لیکلی دی چې